ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې به ممکن خلک د لوګي لګواک سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګي ګواښ مرګونه کېدای هم شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې 1500 ته پورته شوې. نور راپورونه هم درو، خو په سر کې خبرونه چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د کورونا وایرس لپاره ځانګړې سوې روغتون له ګڼو ستونزو ډک دی. چارواکي وایي په فراه کې به د کورونا وایرس د ناروغانو د تداوي لپاره سل بستري روغتون جوړ شي. ایران وایي چې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره ځانګړې سوې افغان جاپان روغتون له ګڼو ستونزو ډک دی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې لیکلي د دوی ټیم دغه روغتون کتلی او موندلی ده چې هلته روغتیایي کارکوونکي او وسایل کافي نه دي. راپور وایي په روغتون کې نور ضروري مواد چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ورڅخه د وقایې په توګه کار اخیستل کیږي تر راتلونکو دریو ورځو په بشپړ ډول پای ته رسیږي. په راپور کې راغلی افغان جاپان روغتون باید 280 کارکوونکي لرلی، خو د روغتیا وزارت ورته 190 تنه ګمارلي چې له ډلې یې یوازې د 80 تنو مکتوب روغتون ته رسېدلی، خو له دې شمېر یې هم زیات غیر حاضر دي. راپور زیاتوي چې په ټول روغتون کې یوازې یو بې نمبر پلیټه امبولانس شته چې شاید د قرنطین د شدت پر مهال هغه ته هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه ورنکړل سي. د دغه راپور په اړه لا د روغتون مسؤلانو او روغتیا وزارت کومه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي په فراه ولایت کې به د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره سل بستري روغتون جوړ سي. د دغه روغتون د جوړونې د پروژې مسؤل عبدالناصر نظامي نن ازادي راډیو ته وویل پر دې پروژې به نږدې 6 میلیونه افغانۍ لګول کیږي.
شفاخانه صد بستر ولایت فرا
د فرا د سل بستری روغتون د جوړونې بودیجه د جمهوری ریاست لخوا ورکول کیږي او د انکشافي شرکت لخوا تطبیقیږي. د دې پروژې بودیجه له 500 تر 600 میلیونو افغانیو ده چې په 1.5 ورځو کې به تطبیق سي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,143 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې په کورونا وایرس 40 کسان مړه شوي او 1,68 کسان روغ شوي دي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړې چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو وغوښتل
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از این که مردم به خدمات صحیح دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات زیاده کرده د امریکا او طالبانو ترمنز وروستی موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی لره تک سره طالبانو بیا خپل حمله پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبری اژانس چې د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې تړلی ګڼل کیږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللی. سمدلاسه د دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښودلي چې دغه کارول سوې ټکنالوژي ښایي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته وکړي. سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل رسمي ویبسایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامې هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو مخکې ویلي وو د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغنو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړی توپ کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمه کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. جرمني ویلي غواړي د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لومړنۍ کلینیکي ازموینه وکړي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیون اوښتی او تر 1,78,000 ډیر نور کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. د جرمنی د پاول ایرلیخ انسټیټیوټ پرون اعلان وکړ چې د جرمنی د واکسین د تنظیم ادارې پر ژوندوی موجوداتو دغه واکسین ازمایل تصویب کړي. دغه ازموینه به اول د هغه وایرس پر ضد کیږي چې د جرمنی او امریکا دوه تحقیقاتي ادارو جوړ کړی دی. په لومړي ګام کې به دغه ازمایشتي واکسین پر هغو 200 رضاکارانو کیږي چې له 300 تر 550 کلونو عمرونه لري. بیا به واکسین هغو کسانو ته هم ورکول کیږي چې دغه وایرس له جدي خطر سره مخامخ دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبا له کبله به د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحید الله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیش پی پریکړه کړې ده چې دا مرسته د 2 میاشتو مرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنۍ ته چاړمنې دی ورسوي تر څو د اقراری راټولیدنې مخنیوي وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1100 واوخت او 1300 ساعتونو کې د وایروس 1500 نورې پیښې رامنځته شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي وساتل شي. ارګ بیا وایي دا حق د معاملې وړ نه دی.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي، دا هیڅ ډول د معاملې وړ نه دی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالد ټرمپ پر حقوق خبرو سخت نیوکه شوې چې ویلي دی امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور راپورونه هم شته. هله دا تر پای را سره پاتې شي. پاک بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا وایرس وبا به د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. په افغانستان کې بیا د خوړو د نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه اسمت ساروان دغه راپور برابر کړی.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په 2 میاشتو کې فوري اقدام ونه شي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کورونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پرله پسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 8.1 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي. 115 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2020 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکې کړي او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونوځي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. کومې مرستې چې په میاشتنی ډول بخښ کې ترسره کړي، WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي، تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم دا رازول چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کورونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا، د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کورونا وایرس وبا دا بحران لا ژور کړی دی.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاوخوا نیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوی. ناجیه ساپۍ د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه اعلان شوی شمیرې ښیي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په تیرو 48 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کورونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن چهارشنبه خبري ناستې ته وویل چې له دې پیښو 8 په پلازمینه کابل کې دي. خغلی مایار وای په تیرو 48 ساعتونو کې 14 تنه له کووید 19 ناروغي روغ شوي او 3 تنه مړه شوي، چې له دې سره د مړو شمیر 30 ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وای په ټوله کې له کورونا ویروس څخه تر اوسه 168 کسان روغ شوي دي. خغلی مایار ویل راتلونکي 2 اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو یې وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي او کنه نو انساني ناورین به رامنځته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کابل خاریان تر ډیره روغتیایي مسایل په پام کې نه نیسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیښې ورځ تر بلې زیاتې شي. په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو د رسنیو او خلکو یې وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یاد وزارت ته ور وپیژني. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له خبریالانو غواړي چې د کورونا ویروس په تړاو ټولنیزو رسنیو کې د خبرېدونکو شایعاتو ښکار نشي. نوموړي ویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا ویروس په تړاو خپرېږي خلک یې اندېښمن کړي او خبریالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي ویروس څخه وژغوري.
و موریدل چې په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 1500 ته پورته شوی او لا هم دغه ویروس د چټک خپرېدا ګواښ شته. کورونا په ټوله نړۍ کې پر اقتصاد او کاروبار ناوړه اغیز کړی دی او له همدې امله افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې د کم تر کمه 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوس وروستنیو حالاتو کې د پانتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. په دې اړه اکرام الله اکرام دا راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندېښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکار ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چې په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 15,000 افغانۍ ورکړي خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې موږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي ځکه موږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی ترڅنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وایي د ده په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو دا وایي اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. آن تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنطین لاملا آنلاین درسونه پیل شوی خو موږ ډیر زیاتې ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او آن د انټرنیټ د فعالېدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بیې کمې کړي ځکه یوازې زه نه یم. زموږ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو خو اوس په اقتصادي لحاظ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنۍ فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودې او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنۍ فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وایي د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له طالبانو سره د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګ خوندي وساتل شي. د دغه کمیټې مسولینو نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د بیان ازادي او د رسنیو د ساتنې یو کمیټه جوړه او په دې اړه دوامداره خبري وکړي. افغان حکومت هم وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو او بیان ازادي ازادی نه دفاع کوي او وایي چې دغه حقونه هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي. نور حال د امید ظهیر مل پر راپور کې
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې باید د رسنیو او بیان ازادي قرباني نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي وایي د رسنیو او بیان ازادي د افغانستان د دولت او خلکو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او باید په جدي ډول ترې دفاع وشي. خغلی شریفي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا مهال داسې بریښي چې د سولې د خبرو په لړ کې د دواړو لوریو څخه د رسنیو او بیان ازادۍ په اړه چلند کمزوری دی.
وخت پکې موضوع آزادۍ بیان آزادۍ رسانه ها در جریان
دی. وای هغه مهال چې د سولې د پروسې په لړ کې د رسنوی او بیان آزادۍ موضوع مطرح کیږي، هغه استازي چې له طالبانو سره مذاکره کوي باید لازمه پیاوړتیا ولري چې د رسنوی او بیان آزادۍ له مورچل نه سم دفاع وکړي. خغلی شریفی وایي چې د رسنوی او بیان آزادۍ څخه د ملاتړ په هدف باید د سولې پروسې لپاره یوه داسې کمیټه جوړ شي چې د ملي شورا، اطلاعات او فرهنګ وزارت، مدافع وکیلانو، اروپایي ټولنې، یوناما او یو شمېر نور بنسټونو استازي پکې ګډون ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ټینګار کوي چې د حکومت تر څنګ د رسنیو د اوسنی وضعیت نه د نړیوالې ټولنې مالی، سیاسي او مسلکي ملاتړ ته هم اړتیا ده. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي د حکومت د سولې د مذاکراتو استازي به له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو او بیان له ازادۍ نه په جدیت دفاع وکړي.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي. د سولې په مذاکراتو کې د مطبوعاتو ازادي، مطبوعات، د ښځو حقونه او بشري حقونه د هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي. د بیان ازادي د افغانستان د حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه، د افغانستان حکومت د بیان د ازادي حامی او د بیان د ازادي ساتنه خپل مسؤلیت ګڼي.
دا مهال په افغانستان کې لسګونه ټلویزیونونه، سلګونه راډیوګانې او چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو په دې وروستیو کې اندېښنې دا دي چې ګواکې د سولې په مذاکراتو کې به د بیان د ازادۍ پر سر معامله وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه هم درولي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو په ورتګ بندیزونه سختوي. دای وایي چې د کورونا وایروس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو بیکاره شوی دی، د هغوی غم باید وخوړل شي. خو د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دی چې په دې ډول به د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راوپارول شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحد ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحد ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی، اختلافات ژور شي. ډونالډ ترامپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی، پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د ګرین کارډونو ورکړه بنده شي او په دې ډول به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحد ایالاتونو کې تر 15 سره ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 8,00,000 سره په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس ته خپرېدو له امله په متحد ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي، ځکه چې د کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ترامپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقیږي چې متحد ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو دی تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کیشي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ترامپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کورونا ویروس بله څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي، روان اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهره هم کړې دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کورونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 491 تلفاتو خبر ورکړل شو.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د کډوالو په ورتګ بندیزونه سختي او دغه کاری په مخالف ګوند کې لنیوکو سره مخ شوی. بل نړیواله موضوع دا ده چې امریکا او ایران تر خپل منځه پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خبرولو ته مخ اړولې دي. لیوی خو امریکا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خبروي، لبل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خبريږي چې د نړیوالو له نظره د امریکا بندیزونه د بشر د حقوقو خلاف وبلل شي. په دې اړه فرشته جلالزی دغه راپور چمتو کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو عکس پر ټوچر خپور کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستې ور باندې ایښې دي. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستې لیدل کېږي. د جواد ظریف او بشار الاسد دا ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتیګس خبر کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی و. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې له کلکو متحدانو دي. مورګان اورتیګس پر ټویټر له دې اکثر یو ځای لیکلی و: د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړې دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ور ظریف دمشق ته راوړې وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي، خو په وروستیو کې له دواړو خواوو په ټولنیزو رسنیو د یو او بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایز د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبرونو برخې ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډېره ماشومانه او بې معنا کار دی. وایز ویلي په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. د بل اړخه په ایران کې د وایز په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی د داسې موقع په سترګه کتل کېږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او اوس هم یو جالب راپور. په استرالیا کې څېړونکي بریالي شوي داسې ښیښې جوړې کړي چې د کړکیو د اوسنیو ښیښو پر ځای نصب کیږي خو انرژي تولیدوي. دوی وایي ژر به دا ډول کړکۍ بازار ته راوباسي او ډیر خلک به له وړیا برېښنا برخمن کړي. عصمت څاروان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
څېړونکي له ډیرو کلونو راهیسې د داسې کړکیو د جوړولو خوبونه ویني چې پر هغو د لمر لګیدونکي وړانګې کور ته برېښنا مهیا کړي. اوس لکه چې دا خوب په حقیقت بدلیدونکی دی، ځکه چې د آسترالیا یو شمېر څېړونکي بریالي شوي چې له موجودې لمریزې انرژۍ څخه چې په کورونو کې ګڼ خلک کاروي د کړکیو لپاره کار واخلي. دوی وایي هغه لمرین سلولونه یې چې اوس د خلکو د کورونو د بامونو په لمریزو شیشو یا پانلونو کې کارول کېږي دومره نری او شفاف کړي چې د کړکیو په شیشو نصب کېدای شي. د نیمه شفافو لمریزو کړکیو د جوړولو لپاره تر دې وړاندې هم ډېرې هڅې شوې وې، خو بریالۍ په دې نه وې چې دا ډول شفافو پانلونو ډېر دوام نشوای کولی او ډېره لږه برېښنا یې تولیدوله. خو اوس وروسته له دې چې د استرالیا د تجدیدیدونکو انرژیو ادارې د دې آیډیا د عملي کولو لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې ونیوله، څېړونکي وتوانېدل چې یوه غیر عضوي شفافه ماده جوړه کړي چې هغه په پولیمر بدله کړی شي او په وسیله یې د نیمه شفافو لمریزو سلولونو مقاومت یقیني کړي. د استرالیا په میلبورن کې د موناش پوهنتون څېړونکي ډله چې دا ټکنالوژي یې جوړه کړې اوس په استرالیا کې د شیشه جوړولو له یوې تر ټولو سترې کمپنۍ ویرګن ګلاس سره په ګډه کار کوي چې دا ډول کړکۍ یا شیشې په پراخه پیمانه جوړ کړي او ژر یې بازار ته راوباسي. په موناش پوهنتون کې د دې پروژې د څېړنیزې ډلې مشر پروفیسر یاچک یاسینیاک وایي د دې اختراع اغیز او مثبتې نتیجې به له دې وروسته د ښارونو د ودانیو په معمارۍ کې لورایه وي. د ده په وینا په لومړي ګام کې به دا ډول کړکۍ په آسمان څوکو ودانیو کې نصب شي. پروفیسر یاسینیاک وایي دا کار آسانه دی او په نتیجه کې به یې په ټولو ودانیو کې برېښنا وړیا شي. د دوی په وینا د کړکۍ هر متر مربع شیشه 140 واټه برېښنا تولیدوي، خو هڅه روانه ده چې تر دې هم ډېره برېښنا تولید کړی شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
که فیسبوک لری زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي، پته د facebook.com/azadiradio. لدی سره په کابل کې شپږنیمې بجې شوې. فرشته نگار غلی چې دویمه خبری مجله درته وړاندې کی. فرشته جانې خرغله.